سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجشي تاسو ازادي ایرری ته وکړ اسمه کتر د شي خبرونه مطلب تل شو خبرونه د طالبان حکومت برنوی چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي از سازی دغه سازمان د پلاوی مشر روزا تنبای باده طالبان د برنوی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅه کوي. د وزارت وایي مرسل افزی احمد د سلباغي پښپګم په خپل ایکس پانه کې د غونډې یو انزور په خبرول سره لیکلی چې ټولورو د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قوله ویل که د طالبانو نظرونو ته درناوی وشي دوی به په خپل مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره هم همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې څلورم پرلپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چاشمې په ورځ په خپل ویبپاڼه کې د روزتون بیوا په اړه لیکل چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن اوتن بیوا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانانو پر سولې او هوساینې هم منفي اغېزه کوي. د یونما په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو اصلي لاملونه دي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیاځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. د طالبان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له چین سفیر ژونشنګ سره په کتنه کې کتلي او د دوړو اړخیزو سوداګرۍ پر اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د سوداګرۍ پر برخه کې د توان پر اړتیا ټینګار کړی او د فارست داخلي محصولات لکه د جلغوسیو انارو قیمتي ډبرو سربیره د نورو صادراتو پر زیاتوالي هم خبرې کړې دي. بیجنګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینې یادباو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریټرز خبري ایجنسی په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمی د چاشمې پورې د اپریل په شپږ شمه د چین په هاینان ولایت کې د وایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبره لاندې ویل چې په پاکستان کې د کارکونکو چینې یادباو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هر ممکنه هڅه کوي. په اوکران کې موزیمونو خپل هڅې ګړندې کړې تر څو د روسي له بمباري څخه د هېواد کلتوري میراث خوندي کړي. د اوکران د کلتور کارګرانو د اتحادیې مشره اولوها وایي چې د تاریخي او کلتوري اثرو لرونکي موزیمونو هڅه کوي چې ارزښتناک توکي د هېواد خوندي سیمو ته انتقال کړي. هغه د مثال په توګه په اودیسا کې د بارستل هوټل برید ته اشاره وکړه او ویل چې په هوټل باندې د روسي هوایي برید د ادبیات موزیم او د موسیقي د ترویج سازمان ته هم زیان ورسوه. پران کرتن و راپرونه حمله رو خو اوسم من نه د چي د ازادي رادیو اوريدون کي بشري اقونو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره د اقدام خوختري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو نقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره خپل کیږي.
دختر پر رسیدو سره خلک وای دختری خوړو د خستلو توان لري.
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی. دغه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري گرین کارت د پناه غوښتونکو کډوال غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولې ده. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسلام په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ شمیر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړاونو ته د رسیدنې لپاره اقدامات وکړي. دوی په وګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو لپاره یو خپلواک سړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداري ورکړو چې د سرغړاونو لپاره د طالبانو مسؤل ګڼل په برخه کې د نړیوال ټولنې ناکام د دې په خبره یاد ډله هڅولې شي چې انجنې او خزي وزې په دوی حقونه په پرخه کې نقص کړي. نور جزات د کرامل اکرام پر راپور کې
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرونسي شنبه خپور کړی ویلي دا غوښتنه تیرونی د بشري حقوقو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوي. په بیان کې راغلی چې دغه هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړی و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسولګنلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د په خبره د غډله هڅولې چې نجونی او خزی وځپی او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نو موړي د 13 فبراير په میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي ترڅو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیه د اروپایي ټولنې لخوا د پریکند اقدام د نشټوالي په اړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2021 کال په اګست کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یو مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو للارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه سندې ویلي خو مخکې د ریچارډ بینټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملی افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولې. طالبان وایي د میرمنو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانانو غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې په دې هیواد کې ټول جنگي مجرمین او د بشري حقوقو سرغړونکي ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یې وی اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
لنړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره خپل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقوقو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو او د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې دی هم نغختل پر راپور کې نوم خبر شي وویل
پتیرو پندو شپاونو کې په افغانستان کې بلا بلا ډلو له خانه د بشر حقوقو نقص ویني باید اوسنی حکومت کوم دي او همدارنګ په خاني حکومت د ټول باید محاکمه شي عدالت اوس پرسي تر څو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هلمن جو سي پراتون کې کې هم په دغه کار سره د بشر حقوقو د نقص کوونکو فعالیتونو څخه مخنیوي وسی.
دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقوقو د بیلابېلو نړیوالو بنسټونو لولوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوي. دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر خزو پراخه محدودیتونه لګولي او خزې له عامه ژوند حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې لدی هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنگي مجرمین او د بشري حقوقو ناقضین د محکمې میسته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
پرم دې موزمې د سیسي چارل شنو کې خاقیله احمد خان اندر څخه پوښتل چې افغانستان کې بشري حقوقو سمره تر په خولاندې شوې دي.
ګوري دا موضوع نوې نه ده. زموږ مکه چیرې د 50 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو دلته ټول حکومتونو اکثر ناسلامه سیاستونه کړی دي. د بشر حقوق تر کولن سوي دي. د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محکمه سوي نه دي بلکې هغه نورم پرسیدري دي غټ غټ چوکې سي حتی وزارتونو ته رسیدي مارشالوي ته رسیدي دي او ډېر غټ واک درلودل دي. دا ملګری ملتونه زه باور نه شم چې د بشر حقوقو ادارې به په زغرد سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونه نیوکی لرو او هغه یوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په یواد یرغل کړی ده. دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنی شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي ولس چې ښځې نر بې سواده پاتې وي او هغوی له خپلو حقوقو نه کله خبر دي. حتی د خپل اسلامي احکام او د خپل اسلامي د شریعت نه خلک نه خبره پاتې دي. یعنی زموږ په واد کې وحشتونه تیر شوی دي. د دې لپاره باید ډیر یو خما چې به وسی موږ یوازې په طالبانو باندې وکنه لرو، بلکې د 50 کلن ناورین هغه عاملین چې وسم لا اکثره ژوند دي او هغه د بشر حقوق ناقضین او هغه يرغلګر چې د دوی د سرتیری
او سره بشری حقوقو د سرغړونو ته رسیدو په موخه مې نړیوالو څمره څکړی دي. که څه هم دوی ډیر زیات ویل دي چې ګواکې دوی غاک پورته کړی دی، ولې فکر کوي هڅه شوې ده بیا کار شوی دی په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوا حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هیواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکړ شوي دي؟ نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات یې کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتېلی واده. دغه ستونزه د ډېرې پخوانه ده او نړیوالو خپل لوبې کړې دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړنې کوي. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هیوادونه هم که چین ده که روسیه ده زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق نه به د افغانانو په غم کې څوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورین خلاص کړو. او د اوسني حکومت ځینې فرمانونه چې ما اوریدلي دي هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نر لپاره ډېر نشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي سي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي او د ښځو حقوق چې دا زموږ خور ده، مور ده، زموږ اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم د تحصیل د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزب د دین سره موږ مخالفت کوو. په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده، موږ ته ډېره دا مهمه ده چې اوس زموږ خویندې پغه شان نه ضرورت کېږي لکه پخوا چې په جګړو کې.
بله، اوس اندر سب کې چیرې بشري حقوقونه په همدغه ډول تر پښو لاندې کېږي؟ که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقوقونه تامین کړي دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک په افغانستان کې له خپل بشري حقوقونو محروم پاتې شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي کېږي، مختلف رواجونه دي او ډېر خلک سواد نه لري. که څه هم دا په دې معنا نه چې دوی په هیڅ نه پوهېږي، ډېر غیرتي خلک لرو، مګر په ټوله کې که چېرې یو جوړ جاړی ونیسي او دایمي سوله نه سي او افغانان په خپلو کې ملي یووالی ونه کړي، نړیوال به دوی ته هیڅ مرستې ونه کړي. او نه یوازې چې د بشر حقوق بلکې نور حقوق نه تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ د نړیوالو حقوق نه زموږ تجاران د خپلو پیسو نه له $200 زیات نه شي وسی. سیستم د بانکینګ فایل ده، نړیوال سره تعامل نشته، سیاسي اړیکې نشته، پرسپکټیو پیژندي. د فشار په چا ده؟ د فشار په دغه مظلومو نشته، لکه ګروګان چې نیول شوي په دوی باندې روحي فشارونه دي. دا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کیږي. او نړیواله ټولنه هم خپل لوبي د مخې سیاستونو په مخ بیایي. د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیمو، که د خلق موټی ګوندو، که مجاهدینو، که د وطن ګوندو، که دغه طالبان دي، دوی به خپل سر په ګریوان کېږي چې دوی دغه کوم هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي دا په چا ده؟ دا د چا حقوق ورکی؟ د خپل ولس او حکومتواري د چا لپاره ده؟ د خپل ولس لپاره ده. که چېرې سم حکومتواري نه وي، دا په دې معنا 12 میلیونه مهاجر شوي دي، یو 40-50 میلیونه پاتې دا به موځي، نو افغانستان به یو کنډوالۍ چې یوازې یو تنظیم ته پاتې. دا د حق لاره نه ده او د ټولو حقوق باید ورکړ شي. او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ظاهرشاه په وخت کې مذاکره کړي، دا باید ومنو. ټول اسلامي غیر اسلامي هیوادونه دا منلي دي.
د چور جنو کې خغل احمد خان اندړو چې سره مرکه کړو.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
په داسې حال کې چې اختر ته یوازې 3 ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري. خوش منور به وایي ډېری د خوراکي توکي کورونو کې جوړېږي چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي دي او هم ورته ارزانه پرېوځي. د ټولنیز چار پوان به وای چې دا اتمنه هر څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه وي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خوړنه بلکې د قربانو مینه غواړي. نور حال په دې راپور کې
دا چې اختر رانږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق و شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خوړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سکال اختر ډیر داسې زمونږ لپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري او د پاره خدای.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي، چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګار اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچې پخو پدی پخو چې خو مزه یې خو یو بازار کې ډېر قیمتي دار ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ته چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان میم ډیر خوښوي، او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شان نه دی اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستې. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. ښه سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیر افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی، چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تور توتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده، چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
فلسطینیانو په غزه کې د حماس پر ضد یوه بې ساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرایلو او حماس ترمنځ اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو لارې پر حماس وسلوالې ډلې فشارونه زیات کړي. د لاریون په ترڅ کې ځینې ګډونوال د جګړې ضد شورونه ویل. نور حال برابر کړ.
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي، فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یو بې ساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرایلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سې شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خبرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي، لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الله په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجار شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیسته و. دا لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه و دروي، موږ نه غواړو چې مړ شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځای تېتوي. عمر حسن د البته بیت الله یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې و اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل چې موږ د بمباری وژنو او بې ځای کېدو څخه ستړي شوي یو. دا لاریونونه یوونه وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په وومه نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر وسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمباری او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی د بشري مرستو په سلهاو لارې غزې ته د رفح بندري لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري گرین کارت ته د پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنلیکونکو ته د رسیدنې بهیر ادارول دي. سی بي اس نیوز خپل سرچینو له قاله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وزن جوړ شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د کډوالۍ پر سر د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د هڅو په دوام د زلدهو کسانو د ګرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی چې مخکې په امریکا کې منل شوي و. سی بي اس نیوز شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به هغه کډوال له حقوقي بې برخلیکتوب سره مخ کړي چې په خپلو هیوادونو کې د زورول کېدو له امله په امریکا کې پناه اخیستې ده. پناه غوښتونکي باید ثابته کړي چې د خپلو سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب له امله په خپل هیواد کې له ګواښ سره مخ دي. اوس په امریکا کې میشت هغه افغانان چې دایمي استوګنې یا ګرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال اندېښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته ګرین کارت ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسوي کیسونه لري او د ګرین کارت مستحق دي ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دی هم نو غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص دامي خود
دری کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلیک دي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردان یو.
مشکل است ما هم چنان سرګردان هستیم.
سی بي اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی ویلی دی چې د گرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو احتمالي درغلیو او ملي امنیت د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتاً درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6مه امریکا کې د کډوالو د میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډول. د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 4مه کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان خزینه فوټبالرانو پر وړاندې د تبعیض پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د رسنیدو ته د سنتي او د برابرولو غوښتنه کړې ده. ته بنسټون په یو تازه راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت هم وپیژني. نور حال راپور کې
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 25مه دا یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده. د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سردیک لاندې خپور شوی په فیفا غ کړی چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د رسنیدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دا نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه‌کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه ونشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2026 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې خونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي، د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یو تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لا نه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خاط بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غراځي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورتګ هم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ترانه اوردونکو، اوس هم زو ازادي راډیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونا
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږه خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژوي، خلوم باید روژوي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر راسکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو، تر دې دم پورې روژه ډیره ښه تیره شوې، ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د ماخام له رانږدې کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
ترنو اوریدونکو، د خبرونه په دوه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس پام کړئ خبرونه ته. سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د ماسخوتن نه نیمه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. د طالبان حکومت برنوی چار وزارت وای چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استاذ او دغه سازمان د پلاوی مشر روزت مایا د طالبانو د برنوی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی سرپکتنه کوي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري خصوصي سکتور د ننګونو د وری لپاره احاتی کوي. د وزارت بیان مرسل فزی احمد د سلباغ بش پګما په خپل ایکس باندې کې د غونډې په منظور خبرول سره لیکلي چې ډوډو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قول ویلي که د طالبانو نظر ته درناوی وشي دوی به په مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوي چې میرمن اوتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د خپلو خبرو په افغانستان کې د یونما د ماموریت د غزولو په اړه معلومات ورکړي. یونما تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نور الدین عزیز د چین له سفیر ژونګ شینګ سره په کابل کې کتلې او د دوه اړخیزې سوداګرۍ په اړه بحث کړی دی. د وزارت په خپل ایکس باندې کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوه خواوو د سوداګرۍ په برخه کې د توازن پر اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان داخلي محصولات لکه د جلغوزیو، انارو، قیمتي ډبرو سربېره د نورو صادراتو پر زیاتوالي خبر کړی دی. د وزارت په وینا د کتنه کې دوه لوري د همکارۍ زیاتوالي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د سوداګرۍ برخه کې د سنتي او رامنځته کېدو په موخه د یو ګډ کاري ټیم په جوړېدو هوکړه شوې ده. وروستۍ خبرم دا چې بیجینګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینایي اتباعو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمی د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 30 د چین په هانیان ولایت کې د بایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبر اعلان ویل چې په پاکستان کې د کارکونکو چینایي اتباعو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هر ممکنه هڅه کوي. هغه ویل چې دواړو هیوادونو د معلوماتو د شریکولو په برخه کې له نږدې کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې په پاکستان کې چینایي اتباع خوندي دي.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په خر بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بل عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روګدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټ کې یا نسوار کې یا مثلا بل د سیو مسکرات استفاده کوي نشې توکو استفاده کوي نو پروژه کې د هغه رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیم تاثیر کې پاساو باندې نو دا هم یو لامل کېدلې شي مختلف عوامل کېدلې شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال نور سره بیا نو کار څومره وړکې خبره مینو وای چې زرو ژایمه ما سره خبر نکېږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کې ګډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده دا حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې روژې اصلي لامل نه دي اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی خو دا حال کې چې روژې اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډېرې ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشي کی دانه استفاده کی نو هغه کلم منه دی کتلی چې هغه دی چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستونز دی جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پر سګنی دی کتلی کو ډیرې ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسيږي اکثر هم دوی دی چې لکه روزه بهانه کی بهانه روزه جوړي کی خدا زحال کی چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تو تاریخوالی نه ډاک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار چې وی هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خوښه په نور کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې دا یو ځوان دی یو سپینساري یا سپینساري مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال دا چې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابته
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثر کیږي په ټولنه باندې منفي اغیز کوي نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغه مستقیم تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پریوزي الته د دوی شخړې لامل دي کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعات تشویق شي او همدارنګ په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنه عادي وګړي دي هغه چې روزنه ول د هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیز کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي د اغه اغیزی په نورو منی پریوزی نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چي دی منفي دی
که تاسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژه میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګيږي د ځان پاکلر توایه
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي تو کې نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دند لرم او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلمه خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجې تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم زګه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماله نظر پاره کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن لس فیصد پورې اوسيږي ډیره بونه اوسيږي
اک راسو دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده د ډول ځوانانو ته باندې تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانان ته چې هغه روژه ملامت کوي دا چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زمانه نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف وسیږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغه دی روزه هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاس ورکوي
چکل ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی لکه وی لکه د سیدی لکه بندیان مکمل ملک بندیان دی پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې دی غوی عکس العمل ډېر فرق کوي ځکه هغه چې وزي سهار هغه په دې دغه وزي زما کور ته هر وزما بازار ته زما جو قبل روزي خپل بچي د خپل کور ته خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه نو هغه چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي هغه عکس العمل ډېر جدي خي زکه هغه مرضی زیات فشار لري روحي لحاظه او دل د ځوانان د هغه سنې دي دل د ځوانان ډیر فرق کوي حوصله لري ډیر زیات کوشش کوي چې سلام ولونه خي معمولی خبر ته چې اصلا ارزښ نه ور کوي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته زکه هغه باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي هغه باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي صرف یوازینې دلیل زده بوله
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصله میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخورد دي په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یو خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په ګروجه بلی ولا اصلا ملامت په ګروجه نه ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دي لکه د لوس برق په شان وي بس یو جرقه ته ضرورت دی چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی غلوګه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپل توکو ته رسیدي یعنی شی توکی یا پاراسایوچی د سیګریټی کناسواری کدا نور شي یعنی په دې خبرې او کې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم ویني
دا غوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کی هغه چې د واد خپل سترګې لري حال لري هغه کوشش کی د خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی ځکه نو غواړي چې د خلکو سره سلام عمل وخای او غواړي چې اکثره د خپل کم په خاص نشي کنه سواری سګریټ یو هر بل نشي تو کې نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي بیا که چې ته وای سره خو چې مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرو وسنه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته څه چې هر وخت په تیر بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتی میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د خیګرنې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو خپل راسو څومره پروژه کې خپل خوې ته تغییر ورکړی
زه واقعا پروژه کې ډیر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعت ز کار کوم سره د هغه هم ورزش ته هم زما پدې کې پرې روژه کې روژه به پخلی او زما خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډیر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټی د شاګه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور به هاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوان انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډیر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زمګ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ کې داونه کړی چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنی مشکلات سره مخ دي په واقع چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته بدل لري حوصله مندي نه وایي ځکه دا یو مسؤلیت ده غیر سپارښتنه ده 15 کس مثال کپینځه کسه د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پینځه کسه لاس کسه کیږي ځکه ستاسو جاري مقابله ده نو دا یو فردي مسله ده چې هر سړی باید په خاطر توګه سره تر سره کړي زما پر نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې خبر خورد لري بیا مرزو هم دې خبرې ته چې هر وخت په تیر بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کوم مشران وي که کشران وي
په واقع شي درناوی خو ډیر ورته کوي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درکوم چې څوک ما سره زپوي کوم د برخورد ما سره نور هم جدي کیږي خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځان نه بس تاسو لکه نادیده و بل مشه ما سره هیڅ نه دي شوی ځکه روزه دا وس دومره حوصله چینه کیږي دومره جار جنجال چا دی وس نه کیږي په خاص از موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شال د نسيو یو څه وجود ولري چې او تا د دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاصه سره جرم مقابل شته ځوانان شته خلک شته خو بیا هم لکه اکثره ته تاسې دې چې نکیږي هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاصه سره دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی ستاسو دومره څوک خیال نه ساتي خپل غصه په تا باندې دغه کوي جامې هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتون مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي او وجه هم دا د ټولو چې د دوی یو خو هغه سچې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روزې نه بغیر هغه یا کوم نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي دغه شان دی نه وړ عمل کوي نو هغه بیا پروژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي او بل اخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روزه نیسي نو عموما بیا د روزې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپخیم نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاته لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځنی ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبرې هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي اعلان ک تاسو سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تللوم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانج شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاشي کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چنده کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجال موجه امدا یاد ول چې روزه دا
کله چې ځوانان د روزې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسي کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزورې کس چې کله دای روزه نیسي نو بد چلند کوي خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روزې په میاش کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بل خصوص د روزې په میاش کې اوسوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظر ډیر سپک معرفي کیږي عموما کاغه انسان یا کوم عمل ولري ونلري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روزې په میاش کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خسته د سې یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روزې په میاش کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزې بیا وسلګي کوي او هغه خپل اوس له لاس ور کوي هر څه له لاس ور کوي نو هغه ته توصيه هم داده چې هغه دی باید داسې یو ځان ته ځکه پاتې شي چې هغه نه د دوی روزه خراب شي او نه د بل چا روزه له ځان سره خراب کړي
bale د ځان پاک لره توای چې خپل هر وخت په تیر بیا د روزې په میاشت کې څومره نور خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مساب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته په خیواني ښکار کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو پروژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نشم ونه غږیږم عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه پروژه کې لازمی دي نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډیر خارج یاو کوم.
bale او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتۍ وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوښه پاتې کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعاتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شانې ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایون نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
bale روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې وباندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی یو میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندې کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندې کیږي. د چیشي سره، د عبادتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندې کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه لوکانو کې پروژه ماتي کې په دوکې کومکو کې او ځوان لوکانو ته خو بخي لازم ده چې دوی خو ځوانان دي دوی خو انرژي ډیره ده دوی خو حوصله باید بخي ډیره وسی دوی خپل د سپینګيري پلار یا سپینسر مور یا خويندې یا نور کسان چې په کور کې وسی باید هغه سره بالکل یو ډیر عالی چلند د نور بیاش نه بل علاوه پروژه کې باید بالکل داس یو فضا په کور کې راوسته کی چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیر ښه روژه باید ټول ولرو.
bale ار وخت په تیر بیا پروژه کې ډیره بدخوی کوي څومره بعد اثر په چارچاپېره کوي ماشومانو باندې څومره بعد اثر کولای شي په مشرانو باندې په سپینسرو باندې څومره بعد اثر کولای شي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته دا چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې لپاره خونه غټی چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې نو دوی ته لازم ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کی دوی باید ډیر د نرم خوی نه ډیر د حوصله نه او ډیر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي ترڅو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغه نه خدای به بالکل راضي.
bale په اخر بیا هم کې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې تاسې ار کړه وړه په نور باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي که روژه وي یا غیر دی روژه وي که تاسو خپل خوې د څه کوي چې هغه د ټولو د خوښي وړ وګرځي دا به څومره خېګنې ولري دوی ته یو پیغام به ولرو.
بله زما پیغام ټول ځوانانو ته بل خصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه تن یوازې الکان بلکې نجونو ته هم ټول تاسو ته پیغام دا دی چې تاسو د ډیر ښه چلند نه د ډیر حوصله نه او د ډیر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کې چې ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډیر خوشحالي او دا کپې پټکو کې یو خبر وکړي نو دغه دا روحی حالت بیرته ضعیف شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وي. دا او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
دران دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
سر لجام را بہ دلی اوب ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لہذا تاپ کت مندلی ماپ کت رکھڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو استر گجر ارکڑی دت کتلی نشم دت جڑلی نشم تا اور دلی نشم ساتھ رہنو لگی یاد گیش کی ہم نی ولی نشم او
کنی رغون ولی نورو یری خونه یو کنه وارد لب وجودا کهم لامبو سویه زهم مورو سویم کهم دهم لذت زهم دبیل قامه